په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به عبدالحی کاکل وړاندې کړي.
سرټکی سواد کمی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو طالبان ترمنځ په لفظي شخړې کې طالبانو په ډزو کې دوه مېرمنې وژل شوې. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی. او سم د خبرونو تفصیل. سواد کمی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شي. غوښتنه پرون په سواد کې د جرګې لخوا جوړ شوې احتجاجي غونډه کې وسوه. د جرګې مشر مختار یوسفزی تر جلسې وروسته پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د وسلوالو ضد اهدافي عملیات وسي.
دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګټډ اپریشن مونږ ته جز ده چې پولیس له اختیار ورکړي
د سواد جلسې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې. په سواد کې د پورستوی کې په بمی چاودنو او د فبریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې د ځینو ذمواري ناقانونه او سوال لیدلې تیری کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان فوج د سپتمبر پر 18 وویل د سواد په ګډون په ټول ملاکنډ ډیویژن کې د وسلو ضد کاروایي پیلوي خو په دې اړه دقیقه نیټه او نور تفصیلې ورنه کړ. د سواد د هوټل ملکان وایي د وروستیو سیلابونو په سیمه کې ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو خورتګ کم شوی دی. د هوټلانو د اتحادیې مشر وکیل خان پرون مشال ډیو ته وویل لومړی سیلابونو او وروسته د ترګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بیرته ولاړل. په منګوري کې د هوټلانو د مالکانو د اتحادیې یو بل مخکښ زید خان پرون مشال ډیو ته هم ورته خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د سیلابونو د وجې شاوخوا 200 هوټلونو ته زیان رسېدلی. په سواد کې په دې وروستیو کې په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتی چې پر ضد یې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف وای په سواد کې ترګري نه بلکې ورستي سیلابونو د سیلګري سنت ته زیان رسولې دي. پاکستان کې د جون 14 میرایسي بارانونو او سیلابونو تر 1500 زیات کسان وژلي او 3.5 میلیونه کسان اغیزمن کړي دي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا د وکړل سوي 3 اربه امریکایي ډالرو له ځان سره د ساتلو نیټه یو کال نور هم غزول سوي ده. د پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل سوی چې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لازمي تر مخې اسلام آباد ته ورکړل سوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کولو. سټیټ بینک آف پاکستان د سپتمبر پر 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 3 اربه ډالر به یو کال نور هم له دوی سره وي چې په وینا یې د بهرنیو پیسو د زیرمو برخه خدي. بیان زیاتوي چې د پیسو تر یو کال نور ساتلو د نیټې غزول د اسلام آباد او ریاست ترمنځ د شو تعلقاتو څرګندونه کوي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د هیواد مشران یې توانېدلي چې د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخیستو ترڅنګ د چین، متحده عرب اماراتو او سعودي عرب په شان ملګرو هیوادونو څخه د خپل مالي حالت ښه کولو په خاطر مالي مرستې ترلاسه کړي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او افغان طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې طالبانو په ډزو دوه مېرمنې وژل شوي او شپږ نور کسان ټپیان دي. د دغو کسان په وینا دغه پیښه پرون ماسپښین په بوست کلا سیمه کې شوې. د پیښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشي خبر تاییدوي خو پرونی پیښه په اړه څه نه دي ویلي. او رسې خبر دا چې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله له رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربند پر ځای دی او ګډ ځواکونه پر پوله ګزمې کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوې ده. قرغیزي چارواکو پرون ویلي چې د تاجکستان پر پوله له 100 ورځو راهیسې په 100 ډزو کې 9.5 کسان وژل شوي دي. او تاجکستان بیا وایي چې د دوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. یوه تاجک چارواکي د نوم نه شولو په چرت مچاډډوته ویلي په تشدد کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. په مړو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون ښځې او ماشومان هم دي. خو په خپلواکه توګه د دې رپورټ تصدیق ونسو. د دواړو غاړو ترمنځ څو ځله اوربند شوی خو دواړه یې پر یو بل د ماتېدو تور پورې کوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د سوات خلکو پرون په مرکز منګوره کې په دې سیمه کې د طالب وسلوالو د مبینه موجودیت او فعالیت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د سوات قومي جرګې مشر مختار باچا وایي پولیس او ولس په ګډه د سیمې امنیت ټینګول شي.
ستا آئینی سی مواری ده چی دلتا با دخل کو ده سر مال و عزت تاپوس که منگ تا جز داده چی پولیس لی اختیار ور کن منگ ده سوات خلق بو سره شو دا کار بو کس
پرون پا باجول که هم ده امن پا نومی وجرگا وشوا یو زائی مشروعی امنیتی داره باید ده شپیل خوا زیاد چمتو ووسی
ده ماخان ده شپگونا ده سر داته و پور دارو رو ساتی دوره زیم ساتی دوره زی اس کسیم تم در نرا پریوزی
او د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ټانک د یو شمېر کلو خلک چې ورستی سیلاب زیات ځپلې دي شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
نه مرتدانه یې ورکړې دي نه دېړنګو کورو لا چې انتظامیه سلا ده در په در پراته دي بچي مو دغه سي دي.
هله د مشال رادیو سره اوسي. اولنی موضوع ته راشو. په سوات کې پرون د وسلوالو طالبانو د زیاتو شو فعالیتونو پر ضد جلسه او مظاهره شوې ده چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ مدني فعالانو او ځایي ولس ګډون وکړ. د سوات قومي جرګې لخوا جوړې شوې د احتجاجي غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې پولیسو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره بشپړ واک او اختیار ورکړل شي. په سوات کې له څه مودې راهیسې یو شمېر کسان وژل شوي، یو شمېر نورو ته دھڑکې ورکړل شوي چې ورڅخه د ځینو هغو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي، خو حکومت وایي وسلوال به هیڅکله پرې نه ږدي چې د سیمې امنیت یو وار بیا خراب کړي. یعنی دی به وسلوالو ته د سیمې د امنیت خرابولو اجازه هیڅکله ورنه کی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
منګور ښار کې د امن لپاره جوړ شوې جلسې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویلي چې تیرو څو ورځو راسې سوات کې د وسلوالو عملیات جاری دي. دوی تور لګوي چې د قوم په بېخبرۍ کې بعض قوتونو د وسلوالو سره سوله کړې او سوات ته د درنې وسلې سره د افغانستان نه وسلوالو ته راتګ اجازه ورکړې. دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
اته مړی وشو په چارباغ کې په کوڑک کې دا دوه مړی وشو. دلته زمونږ پیغانو یې مینېګانو مالدار خلکو ته باقاعده شټونه لیږل کېږي، پیسې ته غوښتل کېږي او هغه د یاري تښتېدلې هم دي. په داسې حالاتو کې د سوات قومي جرګه دا ضروري ګڼي چې دا زموږ وطن دی، دا وطن موږ ته چا په خیرات یا زکات کې نه دی راکړی، دا زموږ پلرونو او نیکونو ساتلی دی، موږ دا خپل وطن ساتو. منګا حکومت ته دا خبره کو چې ستا آئینی ذمہواری ده چې دلته به د خلکو د سر مال او عزت تاپوس کړي. دا د ریاست مسله ده چې په چای کې خو یو فوکس او ټارګټ اپریشن منګ ته جز داده چې پولیس له اختیار ورکړي منګ د سوات خلک به سره شو دا کار به وکړي.
جسیتا د ضلع سوات عوامي نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړي وینا کې ویل چې وسلوالو خانانو او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د مرګ دړکې ورکړي، خو دوی بچري هم د وسلوالو نه پشان شي.
زما مقبره ده دلته، زما جمعه ده دلته، زما د زرګونو کالو وجود ده دلته، زه دا ژوند کوته نه پرېږدم. دا صوبې ګناه نه کړم، هم دې په دمکانو باندې نه راي د سوات اولس چې دی امه د پاټو نه بالا چې دی د قام په توګه را پاڅي میدان ته بر وزو.
جلسه کې وخت په وخت د امن لپاره نارې ولګولای شوې. وروسته د منګورې نه تر سیدو شریف پورې ګڼ شمېر خلکو واکوم وکړو. سوات قومي جرګې په داسې حال کې احتجاجي جلسه کړې چې څو ورځې وړاندې کابل کې بمي چاودنه کې اته تنان وژلای شوي. چارباغ کې د امن کمیټې پخوانی تن په ډزو ویشتی شوی او دې ترڅنګ بعض مشرانو ته د وسلوالو لخوا د مرګ دړکې ورکړی شوي. سوات کې د امن په اړه د پاکستان فوج پېښور کور کمانډر د ستمبر په 16 نیټه ځایي مشرانو ته ویلي چې دې سیمه کې به وسلوال چرې هم پرې نښودی شي، فوج به د وسلوالو په ضد هر قسمه کارروایي کوي. بلخوا سوات کې د صوبایي اسمبلۍ غړي په زلکیم مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات امن په اړه ډیر زر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره ناسته کوي او په دا اړه به حکومتي موقف ښکاره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی.
بے ہم د سوات او ملکن د امنیتی حالاتو موجود خبر پختونخوا د ملکن په کابل سوات او مټه کې د تیرو څو اونیو راهیسې تر بندیز لاندې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله په دې سیمه کې د امن کمیټو غړي په نخښه کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس په وروستیو کې په نخښه او ووژل شول. زموږ همکار مجید بابر په پېښور کې له خبریال او شنونکي عقیل یوسفزي سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت او د هغوی پر کار مرکه کړې ده. له نوموړي د مرکې په پیل کې پوښتل شوي چې د امن کمیټې غړي ولې په نخښه کېږي.
امن کمیټیانو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلېدلې وه په 2009 کې، لسم کې، یولسم کې، او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغه په نخښه کړی او د هغه نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سکیورټي د پاره چې دی هغه د پورس سره په رابطه کې وي یا د حکومت سره په رابطه کې وو. او بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود ہونا کی بدر خانہ کا چکم طریقہ کار ہو دی چکم پارٹو کیوں داغا پارٹو پلیٹ فارم چھ دے اگر بہم استعمال ہو چونکہ آگے کا میں سکتا خبر ہے طالبان طور چھ دے مخالف ہوں بل چھ دی آگے کے دا کم چھ دا بلدیاتی نظام پر نتیجہ کے کم نمائندگان راغلی ہوں نو یو نیٹ ورک چھ دے نو آگا دا فورسز پشاوانے والا یا دا وقت دا حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړو. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په دا یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی او دوی کیسه خلک واپس راغلل، نو هم دغه د امن کمیټو خلک چې دي یا ممبران یا چیرمینان یا مشران چې کوم معتبر خلک دي، هغې کې عام خلک نشته، نو هغه یې په نخښه کول شروع کړه.
عقیل صاحب، تاسو چې وایئ دوی د سیکیورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو، نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو، آیا صرف د سوچ په حواله سره او کنه دوی به عملي کار هم کول؟ ځکه چې طالبانو په خپلو چې کومو دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي، د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلي دي. نو په دې خبرو کې سم حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دا یو ډېر سیکرټ غوندې لیست هغه راغلی د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي، د ولدیت نوم پکې هم دی او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې د دوی جرم څه دی. نو په هغه کې زیات دا کړي دي چې دوی زمونږ په قول د هغې جاسوسي کړې ده، د حکومتي یا فورس چې کوم دي هغې ته زمونږ نشاندهي کړې ده، د هغې په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروایانې شوي دي، زمونږ نه مړي شوي دي په قول د هغې چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی او بیا زمونږ کورونه او جدادونه چې دي هغې ته نقصان رسېدلی دی.
عقیل صاحب، تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکنډ کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې ډېر خلک بې کوره شوي وو، تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوي اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا دي چې پرون چې کور کمانډر پېښور ازرایت صاحب کوم یوه جرګه کړې ده، دغه جرګې په څنګ کې هغې د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ مستستعفل چې د پار صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته او بعد داسې اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دی هغه آلریډي په سوات کې موجود دی. نو د دې امکان شته او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې، یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل، چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
د سوات د امنیتی حالاتو په اړه مو په پېښور کې له خبریال او شنونکي عقیل یوسفزي سره د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سواد د هوټلونو مالکان وایي د سیلابونو او د ترهګرۍ هم د ترهګرۍ پیښو له وجې دې سیمې ته د سیلګرو په ورته کې کمی راغلی دی چې دوی په خبره له وجې دوی ته مالي تاوانونه اوښتي دي. دوی زیاتوي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید پر وخت اقدامات وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سواد سیلګرۍ ته زیان ترهګرۍ نه بلکې سیلابونو رسول دي. حکومتي چارواکي البته زیاتوي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
پس سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په دې سیمه کې د سیلابونو او د ترهګرۍ په خورستو سیلګرۍ ته تاوان رسیدلې دی. په دې سیمه کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر وکیل خان د ستمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې لومړی سیلابونو او اوس د ترهګرۍ د پیښو د ویرې له وجې سیلانیان الته نه ورځي.
ټوریزم موجوده وخت کې حالات دومره خراب دي کنه دا چې دلته کم دهشتګردي شروع ده نه د هغې د وجې نه زمونږ ځینې مېلمانه چې دي نه واپس تللي دي. اربعو روپو خلکو انویسټونه کړي دي او نن هغه پیسې چې دي یا هغه ارز چې دي هغه خرابېږي. ټوریزم زمونږ خلک راځي د پنجاب نه زمونږ خلک راځي د کتاري نه زمونږ خلک هغه د لړکاني او د هغه زمین نه نو تقریبا هغې کې وجه دا ده چې زه په دې سیلاب دی نو په هغه وجه به هم خبره خرابه ده او دلته په سواد کې پکې د دې دهشتګردۍ دا خبره جوړه شوې ده. نو په دې لحاظ باندې زمونږ ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات متاثر شوی دی او ډېر غټ نقصان وشو.
د ستمبر په 14 د سواد په چارباغ سیمه کې وسلوالو دامن کمیټې یو پخانی غړی محمد شیرین وشو. تر دې پیښې څو ساعته مخکې ګڼو خلکو په مینګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ستمبر په 14 په بره بانډه کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې دامن یوې کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون د اتو کسانو په وژنه کې د ککړ کسان ونیسي او په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. په سواد کې له دې وړاندې هم یو شمېر ګوندونو فعالانو د وسلوالو په فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په مینګوره کې د هوټلونو د مالکانو اتحادی مشر زاید خان بیا وایي چې په سواد کې د ترهګرو د فعالیتونو د ویرې له وجې دغې سیمې ته د سیلګرو په تګ کې کمی راغلی دی.
نو ټوریزم خو یو خو سیلاب متاثر کړو هوټل تقریبا سیم د غاړې کې څومره دي روډونه نشته غوړي وړي دي بیا چې کومې علاقې کولاو دي لکه بیا دا مدیات منجبا پرغزاد هغې کې دا دی چې دلته کې اوس دهشتګردۍ ده کوم خبر چلیږي نو دغې د وجې نه هم ورځ نه راځي خلک یریږي.
که څه هم په سواد کې په سیلابونو کې د ورانو شوو هوټلونو د شمیرو او زیان په اړه رسمي معلومات لا مخې ته نه دي راغلي خو زاید خان او وکیل خان وایي چې سیلابونو شاوخوا 200 هوټلو ته زیان رسولی دی. الته د بحرین اوسیدونکو آیت خان چې د سیلګرو بیلابیلو سیمو ته د وړلو کار کوي په دغه سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونه رد کړل او وی ویل چې د سیلابونو له وجې لارې خرابې شوې دي چې له وجې سیلګر هم کم شوي دي.
طالبانو خو فلادي څه دغه نشته او دغه مونږه د سیلاب د وجې نه لږې لارې بس خرابې دي لارو د وجې نه لږې تکلیف دی بس نور څه نشته. دې په بره کالان ته لږې لار ورانه ده نو هغې ته څه غټ ګاډي تللی شي. کمی خو جی ډېر زیات راغلی دی تقریبا 80% چې دي نو هغه لږ کم شوي دي صرف د دې وجې نه چې لږه لاره خرابه ده. زمونږ ګاډو هلته هم نقصان دی ځکه چې زمونږ د هوټل والا فلادي هم دی چې یو هوټل دلته یو په بل ځای کې کاروبار دی زم د ګړو ول چې د هغه سره خو دغه خپل ګاډي او ناسم دغه ته زیاره ټوریزم وګرځي.
د پاکستان فوج د اګست په 14 ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د شتون په اړه ناسم خبرونه خپرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف بیا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې سواد ته سیلګر د ترهګرۍ نه بلکې د سیلابونو د زیانونو له وجې نه ورځي.
سواد کې خو سچ ما ته دومره سیریس ایشوز نه ښکاري. د سیلاب په وجه باندې یقینا مسایل جوړ شوي دي. په دې وخت کې خو ټوریزم یقینا چې دی نو د باران د دې سیلاب په وجه باندې ډب شوی دی ځکه چې روډ نیټورک او هوټلې موټلې چې دی نه ډیمیج شوي دي او نور کومه دا پورې چې د ټریزم تعلق دی نو څومره واقعات
د پاکستان فوج په 2009 کال کې پسواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو او ویلي وو چې هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د باجوړ د امنیت په اړه د ترکاڼۍ او عثمان خیل قومونو جرګه شوې ده. په جرګه کې شاملو پولیس او انتظامی چارواکو پر ولس غږ کړی چې د نامنۍ پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت مرسته وکړي. خو د جرګې مشرانو حکومت ته ویلي چې باید د شپې مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پر استاو کې هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې خلکو پرلت وهلی و. خو وروسته د اګست پر 14 د حکومت په ډاډ تر 20 ورځو پورې وځنډاوه. تفصیل شانواز ترگزے پا دے رپورٹ کی راکوی.
د ستمبر پاتلسمه د ترکانی او عثمانخیلو شریک جرګه کې د کومشتری انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو په شمول قبایلی مشرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. دغه جرګې ته د وینا په وخت د سیمې یو مخور ملک شاهین هم خبرې کړې.
په دې کې مونږ کاری کې زمونږ مشران مړ شي زمونږ کورونه وران شي نو په ډیرو پر باندې مونږ د امن بحال کړې چې په دغه امن کې دوباره څوک راځي او دغه امن خرابول غواړي نو لکه د مخکې په شان دي چې نه بستا ولاړی مونږ به راځي خپل خاورې د خپل امن د
باجوړ کې د امن لپاره په توندۍ سره هغه مهال غوونه پورته شو کله چې د اګست په 14 په سرلارزو کې د خار باجوړ بلدیتي ناظم سید بادشاہ په ګاډي په میچاودنه شو. سید بادشاہ د جمعیت علما اسلام فیډرل سره تعلق ساتي. نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې بچ شو. 15 اګست مازیګر یادې ډلې په کالونۍ خار کې پرلت شروع کړ چې پکې د باجوړ سیاسي ډلو ځوانانو سماجي ډلو او عام ولس هم ګډون کړو. پرلت اته ورځروانو په شپږویشتم اګست دغه پرلت د کمشنری او پولیس انتظامی سره د مذاکراتو په نتیجه کې د 20 ورځو لپاره ختم شو. 20 ورځې پس په 14 سپتمبر د پرلتیانو د کمیټې مشرانو په حکومت یو ور بیا غږ وکړ. د مذاکراتو په دوران شوي لوزونه نه دي پوره شوي. نثار باز د عوامي نشتر ګون باجوړ یو مشر دی. مشال رډیو ته ویلو د پرلت د ورستو هم د ترهګری درې پیښې شوي. په پرونه جرګه کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اورنګزیب انقلابی ویلي هر تن د خپل کور حفاظت په خپل هم کولی شي خو که حکومت ورسره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې داسې باید نه وي چې یو څوک په ترهګرو ډزې وکړي او پولیس بیا هم دغه تن تاڼې ته راوغواړي.
ستاسې کوم پاټک دی په کوم باندې ما د سارې ادرې جماعت علاشي کې ما باندې زمانه تپوس کړې ده کوم نه رالی او چرته یو چرته ځي. هغه د شپږو بجو نه وروسته خالي پروت دی چې مهرباني وکړي د ماښام د شپږو نه د سارې داته پورې دارو وروسته ساتي د ورځې مو ساتي د ورځې هیڅ قسم تن در نه راپرېوځي.
د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر عبدالصمد خان د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې ویلي په تېره یوه میاشت کې هدفي وژنه نه ده شوې ځکه پولیس او ملیشی غړي ځای په ځای دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
ټول عوامو ته خپل کشرانو ته خپل درې ته خپل جماعت ته دا اطلاع ورکړي چې چوتم ټیلیفون رالی د نن نه پس زمونږ دا عمل دی چې ډایرکټ په مونږ کې تیار شو.
دغه جرګې ته د باجوړ سکاوټس بریګیډیر راو عمران ویلي په سیمه کې امنیت لپاره د سیکورټي غړو مقامی انتظامیه او د عوامي مشرانو په شریکه کوششونه ضروری دي. باید ولس هم د حکومتي او سیکورټي ادارو سره تعاون وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پی خبر.
د باجوړ او بخی د تیرال باغ حرم سیمې څخه یو شمیر کورنۍ یو ځل بیا کډی کډی د خبر انتظامی او چارواکي د سپتمبر پر 13مه د نوم نخول په شرط مشال لړو ته ویلي چې دا کورنۍ نږدې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. د کډوالو ویلي د پوسټ په غوښتنه چې ګواکي په سیمه کې وسلوال دي او پر ضد عملیات کیدونکي دي دوی خپل کورونه خوشي کړي دي. د تیرا د کډوالو مشر وایي دوی مخکې هم د کډوالۍ ډېرې بدې شپې ورځې تجربه کړي او په خبره چې امنیتي ادارې باید پرته د دوی له کړولو د امن پر ځای کولو خپل ذمہواری پوره کړي. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد او تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی وایي دا لنډمهاله عملیات دي او دا چې صوبایي حکومت به غیظمنو خلکو ته ټولې ممکنې مرستې رسوي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دغه کډوال وایي د سپتمبر په 11مه نیټه امنیتي ځواکونو ورته وویل چې هلته غرونو کې وسلوال لیدل شوي او په کار د کورونه خالی کړي. دوی د دغه وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي. د تیرا د کډوالو د تحریک یو مشر او سیاسي فعال عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي موږ نور دې ته نه یو تیار چې یو ځل بیا خیبر ضلع پرېږدو.
ولته خلکو لوی شیل ته طالبان دي توسې کډې وکړو توسې دا نه لوړ شو بسوس خلک ور خبر شي ګوره مونږ چې څومره سیاسي او سماجی خلک دي لوکي دغه سخت مزاحمت کو په یو صورت کې نه خو کاډه کول غوړو و نه خو کاډه کو نه خو کورونه پرګدو. او بل خبر دا چې په دغه وخت کې څنګه په مو باندې کاډه کوي چې مونږ دی لوکي د ټول کول مهنت او خوري مهنت کش خوري کا خلک یو هم دغه پوله پټای مو کار کړم زریاد او د ګلې د بچو د رزق هم دا یو زریاد او چې په دغه ټیم کې مونږ د فصل پوخ دی و دا مونږ فصل چې دی د اپریل او مئی کې یا په څلور مو پنځم میاشت کې کارل شي او په د ستم او اکتوبر په نهمه ولا سمه کې دا سمبولیږي. نو په نهمه ولا سمه میاشت کې څنګه مو د فصل نزغله وي تیار فصل در نه پرېږدي. بس موږ یې کیو مطالبه ده چې د حکومتي څومره ادارې دي د امن او امان سره چې کوم خلکو زموري دو د خپل زموري پوره کی خپل زموري په موږ مرچوي نه چا سره جرګې کوي نه چا سره مراکې کوي موږ جرګې حق ته موږ مت موږ بالکل یو فریق یو موږ متاثر فریق یو متاثر فریق چې نو موږ سره جرګه ځي چا سره کوم چې چای لوسه متاثر يم یې غسر خو ځنه جرګه کوله شم نه خبره کوله شم.
باډې نه د کمی سملې غړي اقبال دی ویل چې پوځي چارواکو ورته ویلي چې دا لنډمهاله مودي عملیات دي او چې کوم کسان ترې بې کوره شوي دا غوي د مرستې لپاره مو صوبایي حکومت سره رابطه کړي
چې دا د 15-20 ورځو اپریشن دی او موږ هغه خل چې دلته د خلکو له نقصان رسي او انټي سټیټ اکټیویټیز کې انوال دي دا خل موږ په هر صورت د سپیاستی نه میټاو یا ریسټ کوو یا چې کوم د ختمو. نو دا بوویش یو قسم لا دی رائټ ته چې خلکو له تحفظ دغه خلکو نه دا چې کوم دې په دې باندې زموږ تحفظات شته خو پاتې شو د دې د سہولتونو د دې د خیمو د راشنو په دې کې چې کوم دې په حکومتي سطح باندې مونږ خبره شوې ده او بیا مونږ په دې کې کار شروع کړي دي او دغه شانتي مونږه فلم کړي دي او مونږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه یو ټایم ما خشته دي په ان شاء الله ولزی چې دا په دې 2-3 ورځې کې فائنل شي د دې قومي جرګه به مونږ بوزو چې وزیر اعلی سره دا کینو چې یو خو په موجوده حالات باندې خبر اوشی بل د دوی چکوندې د خوراک سکا کو د رهایش باندې خبر اوشی.
د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوی وو او په 2018 کې سرته ورسېدل. ځای ولسوالۍ 2018 نه تر 2020 پورې پکې امن بحال وو خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا هلته بدامنی شروع شوې. هدف یې وژنې پیل شوی او خلکو نه کلنګونه اخیستل کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
سو سوات قومی جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو ته د زیات اختیارات ورکړل سي. غوښتنه پرون په سوات کې د جرګې لخوا جوړ شوې احتجاجي غونډه کې شوې. د سوات جلسې ته بېلابېل سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په سوات کې په وروستۍ کې په بمې چاودنو هدفې ورېدونکو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوستې چې پکې د ځینو ذمهواري ناقانونه وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې. د سوات د هوټل مالکان وایي چې د وروستیو سیلابونو او په سیمه کې د ترګرو بریدونو وروسته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. د هوټلانو د اتحادیې مشر وکیل خان پرون مشال ډو ته وویل چې لومړی سیلابونو وروسته د ترګرۍ د ځینو پیښو له کبله سیلانیان بېرته ولاړل. په سوات کې په دې وروستۍ کې په بریدونو کې مرګ ژوبل اوښتی چې پر ضد یې په بېلابېلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي. د پاکستان ملي بانک وایي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوي 3 ارب امریکایي ډالره له ځان سره د ساتلو نېټه 1 کال نور هم غځول شوي. دې پیسو ته د سعودي فنډ فار ډیولپمنټ نوم ورکړل شوی چې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د یوې لوازمې تر مخې اسلام آباد ته ورکړل شوی. د دې هدف د پاکستان د بهرنیو پیسو د زیرمو پیاوړي کول وو. د افغانستان د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ د لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو 2 مېرمنې وژل شوي او 6 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغو کسانو په وینا دغه پېښه پرون ماسپښین په بوست کلا سیمه کې شوې. د پېښې لامل معلوم نه دی. په هلمند کې طالبانو مسؤولان د کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرون پېښ په اړه څه نه ویلي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د رامنځته شوي تشدد په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلې. د دواړو هېوادونو ترمنځ په داسې حال کې اوربند پر ځای دي او ګډ ځواکونه پر پوله ګزمې کوي چې ځای پر ځای د ډزو تبادله او بمباري شوي. قرغیزي چارواکو پرون ویلي چې د تاجکستان په پوله له 4 ورځو راهیسې په 100 ډزو کې 9-15 ولسي وګړي وژل شوي. تاجکستان بیا وایي چې دوی لږ تر لږه 15-20 کسان وژل شوي.
مشال ریډیو لن خبرونه وسو بل موضوع په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم ملان شوی دی. د دې هیواد ولسمشر قاسم جومارت توکایوف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغه وکړل چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل شو کسانو شمیر 9-15 ته ورسېد. تاجکستان او قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه له تیرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې نښته پای ته ورسوي او خبرو ترسره کړي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خواته د وژل شو کسانو شمیر 9-15 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه. وی ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سلطنۍ په وخي مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حفیظوا په ژړغوني غږ وویل
ماشوم توبه نظامی زدکړی خوښی دی ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زدکړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څمان یو لک او 40 زره اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوري په وسلوال یرغل تورن کړي او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه. وی ویل لږ تر لږه 1.5 ملیون تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پوله ساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه واوایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جومات سره ولاړول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. ګور مې یودم کنټرول لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15 اوربند هم کړی و خو 2 ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سندستی درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسله والو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی وسر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی. ملګرو ملتونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د رپورټ ورکونکي ویلي په هغه وخت کې د نجونو ښوونځي باید سمدستي پرانستل شي. ریچرډ بینټ دا خبره پرون د طالبانو لوري د افغان نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د تړلو د یو کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د طالبانو د دې بندیز له وجې شاوخوا 1.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو بې برخې دي. طالب چارواکي لا هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو چپ خوله دي. سفیر الله ستانکزی جزئیات راکوي.
ریچارډ بینټ وایي بس دی، یوه بل ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي، یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري، له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
جونې چې په خو په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومي دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومي دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناستې دي.
د لوګر اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي آمنه یوه له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی. ټول
مایوسه یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم سرلننه د پولیو د ګوزن پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې به تر 8500 پورې هغو ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دې کمپاین کې به تر 750,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند نقیب الله رحیمي مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
ننګرهار کې د پولیو واکسینو تطبیق کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به په ننګرهار کې تر شاوخوا 500,000 پورې د 50 کالو څخه کم عمر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي چې د دوشنبې څخه به پیل شي او تر 5 مې پورې به پای ته ورسېږي. چون تاسو پوهېږئ چې د واکسینو په تطبیق کې په افغانستان کې یو څه حساسیتونه شته. د خوشبختانه دغه حساسیتونه یو څه راکم شوي دي. په ټولو هېوادوالو غږ کوم، خصوصا په ختیځ میشتو بیا په ننګرهاریانو باندې چې خپل ماشومان د پولیو وژونکي او د ژوند تهدیدونکي ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي.
په همدې تړاو په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخو مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو سره په یوه ښوونیزه ناسته کې د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تیرو 2.5 کلونو زن وروسته د کونړ ولایت پیش دره کې د پولیو یو تازه پیښه ثبت شوې. په یاد ولایت کې د بدلون سیمه ییزې راډیو د خبرونو مسؤل پرویز سرګن وایي چې په کونړ ولایت کې د پولیو دې مثبتې پیښې له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي او په خبره یې چې دوی به د خپلې راډیو د سپو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی تر بل هر وخت زیات کړي.
په کونړ کې چې کومه د پولیو دغه تازه پیښه پیدا شوې ده، دې باندې د کونړ خلک اندېښمن دي او زمونږ د خبریالانو او د ژورنالستانو مسؤلیت دا دی چې خپلو راډیوګانو له لارې نه باید د پولیو په اړه باندې خپل پیغامونه زیات کړو تر څو د کونړ اوسېدونکي د پولیو په اضرارو باندې آګاه شي.
په دې ښوونیزه ناسته کې یو شمېر ښځینه خبریالانې هم موجودې وي. د هیلي په نوم یوې خبریالې چې په یوه سیمه ییزې راډیو کې کار کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د راډیو د پیغامونو تر څنګ په چمګاون کې په کورونو کې ښځو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکوي او سپارښتنه به کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق کړي.
مونږ به انشاءالله په خیر په هر کور کې ښځو سره خویندو سره کینو او دغوی ته به دغه خبر ورکوو چې هر ماشوم ته د 15 کلنۍ پورې 2 څاڅکي واکسین ورکوي.
پروان 2022 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
زموږ خبریال رپورټ و. د وروستۍ وسیلاونو له کبله د افغانستان په پکتیا کې د ګردیز د بالایسار کلا پاسنۍ برخه زیانمنه شوې ده. د چارواکو په وینا که رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالایسار د اساسي برخه نسکور شي. دوی زیاتوي په هغه صورت کې به نه یوازې د بالایسار لرغونتوب له منځه ولاړ شي بلکې ورپورې جوخت کورونو ته به هم زیان ورسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
گردیز بالا حصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري د وروستیو سختو بارانونو له کبله یې اساسي څوکه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼ اندي وایي کچېرې په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب شي. لرغون پیژندون کې ګلاب ګل تو تاخیل مشال راډیو ته ویل
گردیز بالایسار په پکتیا ولایت کې یوازنۍ لرغونې او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالایسار حساسې نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالایسار دغه حساسې نقطه یعنی د جګه قوله دا د موسمي بارانونو په اثر باندې دره وشکېږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د رالویدلو مخه ونه نیسي بالایسار به خپل تاریخي اهمیت 50% له لاسه ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي 2 تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالایسار ډیر زیان لیدلی و. خود اورښتونو وروستۍ څپې هغه پاسنۍ برخه هم د نړېدو له ګواښ سره مخامخ کړې ده.
د گردیز بالایسار چې په تیرو جنگونو له وجې هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې وروستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. د گردیز بالایسار
پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله بالایسار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدې لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغول شي.
همدارنګه د بالایسار احتمالي نړېدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې ابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالایسار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې هم خراب و اوس دغه
ورختونه چې وشو مسلسل ورختونه د دسره لا خراب شوی بخي داسې چاکه کړي او دا نور کلیوال د مکرونه غلطه نږدې دی ورسره د بالیسیار په بیخ کې دولت تم کوشش وکي اول خو بالیسیار جوړ کړي او که جوړیږي نه وخت پتیریږي د کورو ولاته یو مناسب ځای سرپانه برابر کی
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالا حصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خو د هیواد یو مهمه لرغونی آبدل منځزي او بلوری ته د دې بالا حصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقیا رحمت زیوان
په نوې کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو سي دي یادې تاریخي ابدي د بیا رغول لپاره موږ سره مرسته وکي او د څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو د سنور هغوی نه هم د غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالایسار ته وګوري او د دغه بالایسار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه درته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالایسار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل دا بالایسار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالایسار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې هم د ډاکټرانو په وینا بېلابېلې ناروغۍ خپرې شوې دي. ټانک هغه ضلع ده چې پکې سیلابونه راغلي ول او سلته د ملیریا او هیزې ناروغۍ لګېدلې دي. خلک وایي سیلابونو یې کورونو ته زیان رسولی او اوس د ناروغیو له وجې په ویره کې دي. د ضلع د هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی وایي دوی سره د درملنې لپاره دوا نشته. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر پر 18 خبرداری ورکړی و چې تر سیلاب وروسته په سند صوبه کې د ناروغیو په شکل ښایي یو بل ناورین رامنځته شي. په پاکستان کې د جون له 14 راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي او په ټوله کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک زیرې سیلاب ځپلیو سیمې اوسېدونکي ویایي چې په کلیو کښې یې د هیزا چمړې او ملیریا بیمارۍ لګېدلې دي. کورونه یې سیلاب ړنګ کړي دي خو لیا د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه ده ورسول. یې د ټانک پای کلي اوسېدونکي رحیم خان او مولوي محمد پدګي براکشې مشال رېډیو ته ویایي
اوبه چې راغلې بیا هیزا ولګېده. ملیریا ښه ډېره ده ترمنې بیماري وه دغه او دانې وي او خارش ډېر لګېدلا مرته دانې ورکړي دي نه دېړنګو کورو لاچې انتظامیه سلا ده چوک په پټان کور ټي چوک پټاک در په در پراته دي بچي مو دغسې دي بیمارۍ سره مخامخ یو لکه اوسه پورې داسې تیمان لا نغله چې ټاک نه تیمان راغلي لا پېښور نه راغلي چې ووایي دا ډاکتران راغله بس چې موږ ته خپل کورونه صحبه جوړ کړي خپل کورو ته لاسو بال بچ ملاړ شي ډېر سره پریشان وي.
ما نام مولوی محمد ده. ملیریا ډېره ده حیزا دا سیستا خو د پیسو خلکو ته ډېر زیات ضرورت ده. غریبان د انتظار چې اوس مړه په چره کښې اوس په چره کښې چې کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړی وو هغه پیسې راغلي دي ډي سي خوا ته پیسې نه دي رسولې. هر بار مړه ملاقاتونه ورسره کوو چې هغه خلکو ته پیسې ورکړي.
د ټانک ضلع هسپتال مشر ډاکټر عباس شیرانی ویایي چې د سیلاب نه پس په سیمه کښې بیمارۍ لګېدلې دي او د دغې علاج دپاره په هسپتال کښې دوا موجود دی.
سیلاب په حواله سره موږ سره میکسیمم کیسونه کیبیز د چمړې والې بیماری راغلي دي. یو فنگل انفیکشن بد افسوس چې مطلب پیدا کېږي دا ګوتو منځ کښې نه دا سپین سوځي یو دال زیات شوی دی او د هغې نه بعد لوز موشن ایزا یو سنیک بایټ ډېر زیات شوی دی دا ماران نه دا ډېر زیات شوي دي. دا د اوبو څه خو پس له غرونو نه را وړي دي او څه مځکې د غارونو نه راوتل د اوبو سره اوس پورې به تقریبا دا چې کله دا فلډ دا درې هفتې تېره شوي دي که نه دې کښې به 80 کسان مړله مریضان دا سنیک بایټ راغلي دا مارانو دوایانې خو له موږ سره الحمدلله ایمرجنسي ډرګ دا ډایریا دپاره موجود دي. ډایریا کیسز ډېر زیات دي او ورځ کښې تقریبا ایمرجنسي ته موږ ته 200 پیشنټ دي په هغې کښې 70 پیشنټ دا د لوز موشن والو مین وجه ده د مین صفائی ده او دا خړې اوبه مطلب چیشل وي هغې سره دا هیزا استعمالیږي صفا او بده استعمالی دا خړې او بده نه استعمالی دا ډنڈونو والی نه او کاغه او بو کور لیول باندې وای شي واغه ډیر اده پر ودا او بو فلټر زنه بالکل محفوظ نه شي
مشال ریډیو چې د سیلاب نه تاونی شوی خلکو سره د مالی مرستا کوله په باراکښه د ټانګ ډیپټی کمشنر حمید الله خټک سره تماس ونیولې د هغه زاو په دا رنگ و ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک دا ہم اویل چھ پٹانگ ضلع شید سیلاب نا 2000 کورونا ڈنگ شوی دی او 2500 کورونا تا نقصان ورسے دلائی دائی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی وزیر اعظم عمران خان همدارز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د زمینی انتخاباتو لپاره له ضابطه اخلاقو څخه د سرغړونې په اړه یو بل نوټس ورکړی ورته دوشنبه یعنی نن د حاضرې دو ویلی دي د 400 ضلع مانیټرینګ افسر د خالی پر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نور وزیرانو ته په زمینی انتخاباتو کې د امیدوار عمران خان د انتخاباتي کمپین د جلسې لپاره د سرکاري هلیکاپټرو نور وسارو د غلط استعمال لپاره دا نوټس جاری کړی. تر دې وړاندې هم عمران خان، محمود خان او تحریک انصاف نور وزیرانو ته د انتخاباتي کمیشن په وار وار ورته نوټسونه ورکړي، خو دوی بیا هم خپلو جلسو ته دوام ورکړی دی. دا چې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي ضابطه اخلاق سرغړونه په بیا بیا ولې کیږي، د جواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د انتخاباتي کمیشن لخوا دغه نوټس کې ویلې شوی چې د ضابطه اخلاق نه سرغړونه په بیا بیا روانه ده. نو پوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیشن د دا ډول سرغړونو په مخنیوي کې ولې ناکام ده. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا په انتخاباتي کمیشن کې مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د 2013 میلادي کال نه پس د انتخابي ضابطه اخلاق قوانین نور هم سخت شوي دي، خو د انتخاباتي کمیشن د اختیار په اړه ډېر قوانین واضح نه دي، نو ځکه دا سرغړونې بیا بیا
عدالتوں ہوں چلے کے سمجھ بتا وہ جو ہڈل بہت ہوئی یا کیونکہ اگئی ہم دے قانونی ادارے لان دے یہ فیصلہ کی ذرا قانون کے ایکسپریسلی یعنی واضح طور وانے دا جی سے شک موجود نہیں تھے چہرہ اگئی کہ دے ہوئے چاہو بالکل دا کمیشن سے اختیار دے.
دا الیکشن کمیشن دا انتخابی ضابط اخلاق مطابق پا کمسیمہ کی چی انتخابات کی گی حال تا دا سیاسی فعالیت لپارا دا سرکاری وسائل و کارول من دی او دے سرا سرا ولسمشر وزیرالا وزیراعظم گورنر سپیکر دا کابینی غڑی یا کوم حکومتی چارواکی باید په انتخاباتي کمپاین کې برخه اخلي او چرته چې د ټاکنو نیټه اعلان شوی وي هلته د کوم امیدوار په ګټه به سرکاري وسایل نه کاروي. خو د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن پخوانی سکتر قمر محمد دلشاد وایي چې د سرغړونو په صورت کې د سزا ورکولو په اړه د کمیشن اختیارات ډیر محدود دي.
الیکشن کمیشن کا جو ضابطه اخلاق
اس کے تحت جو بھی اس کے خلاف
کم دا الیکشن کمیشن دا زابطہ اخلاق کو سرغړونه وکړي نو کمیشن هغه کس ته خبرداري ورکولای سي او زیات نه زیات پر 50,000 روپی جرمانه لګولای سي. خدا جرمانه سزا نه ده او نه د جرمانی په صورت کې په ټاکنو کې د هغه کس د برخې اخیستو په اهلیت څه اثر پرېوزي. دا داسې ده لکه څوک د ټریفیک د قانون خلاف ورزي وکړي او پولیس یې ودروي او جرمانه یې کړي. خو د جرمانو د خبرداري نوټس سره انتخاباتي کمیشن د خپل اختیار د عملداري پر ځای کولو تاثر ورکوي چې لوړ پوړي چارواکي وزیران او سرکاري افسران یې حاضر کړل او خبرداري ورکړي.
ہائی پروفائل کے منسٹر کو بلایا, چیف سیکرٹری کو طلب کیا, ان کو وارننگ دے دی.
دا انتخابات کمیشن دا سپتمبر پا پیلسما دا دا ڈول یو نوٹس دا تسلی ورد جواب نہ ورکولو پا نتیجہ کی پا عمران خان, وزیر اعلی محمود خان, دا صوبائی کابینی غړو تیمور سلیم جگڑا, اشتیاق مروت, شوکت یوسفزی, کامران بنگش, انور زیب, محمد اقبال او دا وزیر اعلی پا دو مشاورو خلیق الرحمن او وزیر دادا باندھے 50,000 روپئے جرمانے لگولی دی. خود غیر دولتی اداری فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک مشرا مسرت قدیم وائی چلا بدا مرغا دا سرغړونی هغه کسان کوي چې په پارلیمان کې قانون سازی کوي.
تیر سو کالو داسې سیول سوسایټی مو الیکشن کمیشن هم ټول سیاسي پارټیانو ته عمده کوي چې دا سیزن اف فالو کول پکار دي, ځکه چې تاسو فالو کوئ نو نشلی دا هغه به یو ډیر ښه تصویر مخې ته راځي, خلک به تاسو ټرسټ هم کوي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه ګڼي چې زه ابو لایم, هر یو کس ګڼي چې ما په پیسر چې په جیب کې دا نو زه په دې هر څه اغشتې شم. نو چې څو پورې دا مینټلټي ګوره, څو پورې مونږ دا سیاستدانان یا د سیاسي پارټیانې مونږ اکاونټیبل نه کو چې دا پیسه چرته نه راغلی ده, حق پورې به دا سیزن هم د قشان تېر رواني چې څو پورې سزا او د جزا عمل نه شروع شوي دا به مونږ د قشان تې
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي چې د جمهوری ادارو په پیاوړي کولو کې د سیاسي ګوندونو کردار تر ټولو مهم دی او تر کومه چې د سیاسي ګوندونو مشران او پلویان د قانون سره سره اخلاقي قدرونو ته درناوی نه کوي تر هغې پیاوړې جمهوری ټولنه نشي رامنځته کېدای.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. Thank you.